درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنوي چارو وزیر انا بری بوک سره ولیدل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستون ماتیدونکی نه دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړي دي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه کښلي چې د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد یې غواړي چې هره میاشت د هلمند سیند د اوبو اندازه وګوري. ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې ومیني ورته څرګنده به شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یوه تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سین په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېیمه یوریزنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماتې ورکړه. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبلړۍ دوهمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکوي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د پنځو لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځېدلي او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه. پاکستانی روپی یو وار بیا د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یو ډالر په څه باندې 300 روپیو تبادله کیږي. د پاکستان مرکزی بانک پر اساس د چهارشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په بانکونو کې په 209 نوي روپی او 44 پیسو تبادله کیده. خو پرون په 300 روپی او 22 پیسو تبادله شو. دا په داسې حال کې چې په آزاد بازار کې د ډالر ارزښت تر دې هم لوړ دی. پاکستان په وروستي یو کال کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څو څه باندې 25 سلنه لوړه شوې ده. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې ده. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، طبي ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په هغه لیست کې شامل دي چې بیې 25 سلنه لوړې شوې دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د 2,00,000 ډالرو په ضمانت آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اوریدو لپاره محبس ته تللی و. هغه به هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او زیاتې کړې چې د هغه حق دی چې د ټاکنو پایلې وننګوي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایکس شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی. هغه په خپل لومړني بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلي د انتخاباتو مداخلې هیڅ کلمه تسلیمېږه. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی. په جورجیا کې پر ټرمپ باندې دعوا شوې چې د ټاکنو د بایللو د بدلون لپاره هڅه کړې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام لا تاسو وزيات کارکونکو امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وشل شوی یا شکنجه شوی یا ورکشی بیا هم نیول شوی دی. یوناما د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو، په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واکتر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجا، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوی په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوی چې د یوناما له قوله یو شمیر لومړی نیول شوی او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوی نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوي، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقص یو له جدي اندېښنو بوي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي. هغه ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقوقو نقص روان دی. له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملی اقدامات وکړي، ځکه طالبان وخوده چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمیر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي، خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پوری کړی دی چې دوی د تیر یو کال په ترڅ کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مې ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم ملمانه په خبرونه کې سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتونکو کې شنکې کړو خیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلې. اغلی کړو خیل د یوناما راپور کته سولوسته وي ستاسو په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبر ستاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسله باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د اسناد په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلي دی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو دا ارقام ډېر نور زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر ولوس په هر کچه باندې باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي چې شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د دنیا تم دا مهمه ده چې اقلم یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوا ټکي د پام وړ دي. یو خدای چې طالبانو ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنی په اساس شوی وي د یو خبره او بل تاسو ول چې کېدی شي چې تر دې زیاتې پیش هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوز د پخوانی بیان په وینا هم د خبره واورې دی خو ویل چې دغه کسان چې وژل شوی دي تر دې شمیر ډیر زیات دی، لیکن ولی خلک هم دغه مؤسسه یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي دي ولی هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولی د ارقام نه راټولوي؟ علت یې څه دی؟
دا خو کان ډیره دقیق خبر دا امیدوارم ما چې دا خبر هم شوی وي او دا مسائل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره له ول سره تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډیر دقیق راټول شوی نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوی نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اساس مسائل نه دي شوی، یو دوه مسله چې دی وایي چې دا با کېدای شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څو خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع کړی د وطن نم له یو ادرس نه کړی دا او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدل له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤول دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلک راباسي شکنجه کوي وهي توهیني تعتیروي بندي کوي او حتی وژني، دا خو اوس خو تاسو حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري ښیي، بې تفاوتي ښیي او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم یو سیستم جوړ کړی د شروع نه تر څو پورې که هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونه باندې تیری کړی باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله، چون دوی هیڅ نوی سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی دی چې خلکو ژوند ښه خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
په تیرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بېلابېل راپورونه خپرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نسته ګورې شبر صاحب، دا ادارې نشي کولی چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی اعتبار هم مهمه ده، دوی خپل سوال لاندې سي او دوی باید یو شی په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسېږي، او سبا که دوی باندې کوم ادعا کوي هغه په اسلام هغه اسناد هم شریک سي سي دا موضوع درسته ده صرف دی یو دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه ده شوی. نو دې خاطر در رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پام دی باندې ده چې دوی د اسناد په اساس باندې خبرې کوي، شواهد په اساس باندې خبرې کوي. دوی کله هم صرف دی خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغوی درقم نه شریکوي. ما ځکه وویل چې کوم اسناد چې دوی تر رسیدلی دی او دوی مطمئنه سوی ځکه د تعداد ډیر کم کړل، حالان څه د پیښې خو له پروس کال راس نه له 500 نه پورته کسان وزل شوی وو، یو کال نور تیر شو او دوی اصلا تعداد کافی کمتره کړل. نو دې خاطر
تاسو 500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایسته چې تیر کال لا تر 500 ډیر کسان وزل شوی؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې هغه راپورونه نشر کړي دي او ادعا وسوي دي نو هغوی ویلي چې له 500 نه پورته شوي، یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسئله راغلي. اما په دې یو رسمي ادرس چې هغه مسئله معتبر وي رسمي وي، هغوی موده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه نه هغوی خپل اعتبار له سواله نیسي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د یوناما دغه راپور له لویه سره په افغانستان کې د زور زیاتی او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمې وژنو او د دغو شیانو په مخنیوي کې څومره اغیزمن تمامېدای شي؟ اغلی کړخیل،
مال مال دا یونما چې کوم راپور ور کړی دی، آیا دغه راپور چې دا خبره یې په ډاګه کړی دی چې دغومره کسانو سره 800 کسان یا نیول شوي دي یا وژل شوي دي، تر 200 زیات دوی وایي چې وژل شوي دي غیر قانوني، آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولی شي په افغانستان کې تر یوه حده پورې چې دغه څه پېښې تکرار نه شي؟
که طالبان احساس مسئولیت وای که باید چه ونیم باشه، ځکه چې متاسفانه د دوی هغه سخنګوی مګه فقط څو جملات زدی او هغه یو دا وای چې دا هغه دی مغرضانه دی او دا معسقه نه دی، دا تایید شوی دی، په اخر کې اوس وایي چې کېدای شي له شخصي ادرسونه شوي، اما دا هیڅکله دوی احساس نه کوي چې شخصي ادرس څنګه تاسو د تحریک کسان کولی سي چې داسې یو غیر قانوني عمل اجرا کړي، نو تاسو مسئولیت لري ولو که شخصی سطح باندې بی خو مثلا تاسو را جکیږي، تاسو ول د خلکو ژوند خوندې نه ساتي، ول تاسو هغه فرمان او حکم یا توصیه تاسو په پلاویانو باندې یا د تاسو په کارمندانو باندې تاثیر نه لري، ورته اهمیت نه لري. نو زما په اند باندې که دوی واقعا یا احساس مسؤلیت کوي یا مسؤول اداره ځان ګڼي، دا مسئله دوی ته را جکیږي او دوی باید جدي د دې مخنیوی وکړي. اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنګیالیو باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نسی راوړلی، ځکه چې دوی خپله په ډېر یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي، ولا چې دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنګ دوی ته مخته بوله داسې اوس دوی په قدرت تر باندې رسېدلی دي. یعنی دوی هغه خپل اول خو په اداره سوالان دی، دوی دغه نوع د حکومتداري او زه فکر کوم کېدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند او خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري.
مننه. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز تر سره وصل شو د ټلیفون لاري. جانباز صاحب، تاسو خبرونه تشرحلې د یونما دغه راپور، څه فکر کوي چې آیا د سره راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتۍ مخاوني ول شي؟
سلام ښاغلی شبر، تاسو ته او ټولو هغه دوستانو ته چې مونږ اوري، ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دي او ځان ته امارتیان وایي، هر نوع فشار، معقول فشار، قانونی فشار، سیاسي فشار، اقتصادی فشار په ډلې باندې، نه د افغانستان په خلکو باندې، باید وساتل شي تر څو چې دا غزنوستاتو په ساده پښتو وایم چې تر څو چې دوی سمې لارې ته راورسیږي، تر هغه چې دوی درنه په کور کې دغه خودسری وکړي، دغه مشروعیت ونه لري، تابان چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي. او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبي دی، ځکه چې لرې پرتو یو سیمو ته چې هلته حتما پخوانی هم نظامي منصوبین شته دي، هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لري کړی د دغه استبداد نه، د دغه اختناق نه، د دغه فشار نه. زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي خپل شبر، او ټول هغه آسیب پذیرګانی، هغه خطرات، هغه وحشت چې دوی خبروي، هغه آسیب چې دوی رسوي، هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکارا، هغه ټول احتوا شوی نه دي په دې راپور کې. غیر لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي. هغه چې خپل سفیر صاحب ویلي دوی خو همغه نوکریوالی خبرې دي چې
یعنی څنګه او بخشه جان باسب سره هم فشار ساس مطلب دی.
هر معقول فشار که هغه اقتصادي وسیږي، هغه سیاسي وسیږي، هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي، دغه نه کاغل د دوی د تور لستونه وسیږي، دوی سره مستقیم د دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کیږي، یا د سې دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشری کیږي، هغه باید جدن او جدي کنټرول شي چې دوی خپل کو جوبو کې وانه شي چې کوي دا کا. یعنی هر معقول فشار، هر سیاسي فشار، هر اقتصادي فشار، هر فرهنګي فشار چې پر دنیا کې شتون لري باید د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي، تر هغه چې دوی د اختیا سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي، د قانون حاکمیت ایجاد نکړي. نن خو په افغانستان کې خاګل شوور، یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله وایي چې امنیت راغلی ده. دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی؟ د دغه شریعت چې دوی وایي، دا شریعت خو دوی راشي تعریف نکړي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر، یعنی ته ولې د خلکو ازادي د فکر اخلي؟ تو ولی اجازه نور کوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري، تو ولی احزاب بندوي. اول خو ته قانون پاس کړه، ته د قانون مور پاس کړه چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویل دي تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس سنگزی په کابل کې ورسنه ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر شر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دې ته بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسه یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی، هغه باید یو با صلاحیت مرجع ترتیب کی. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکه یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده، لویه جرګه، چې هغه ته باید استازي وټاکي شي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي. او بل کدي ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین کې کداران وایي، خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چیرته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي، هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازار سیاست خلکو متحد خلکو د قانون پو خلکو نه ترکیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوا کار درای شي قوانین جوړ کړي. بغیر خطر دا خبرې ډېرې پراګندې دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهان او د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو تښتګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی، او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغه باندې پابند نه دي. ښاغلی شبر
مننه جان باسب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړې وه چې هغوی عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغوی تر اوسه پورې په دې خپرونې کې نه دي راسره وصل شوي. آغلی کړوخیل که تاسو ته راشم، دا جانباز صاحب چې کومې خبرې وکړي، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولای دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولی بي خپل خلکو ته مهم چوکۍ ورسپاري، لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او همدغه سي ادامه پیدا کړي؟ بیرته د یوناما راپور تر اسم آیا دغه سي سرغړونې او تیروتنې له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خودی ابزور ندنی ولای دا ورته پر خودل شوی ده. نو دوی د دې دانش وکولای چې دا زکه چې هر څومره جنگ سدوی دوام ورک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه ده. هلمند تک تک شو مو دی ونکړ شو چې حتی هلمند ولایت لاسته راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګ
حتی د چا واکس پرلې دوی
اجازه را کې اته د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده په هغه کې مو ویل چې مونږه هغه په تفاهم سره ورسره امریکایان سي بجنګ نه کو کنه. ان مطلب هغه ده چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه مونږه دا کار وکړو. په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راول په د افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او په اصلاح ادارې فلج کړل، نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه و چې هغه یو بدیل تمویل و امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره. د تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي. یعنی مطلب دا ده چې په زور نه اخیستی، څه دا دوی په زور واخیست، دا دوی درسته دوی نشي کولی چې ټول مملکت په کراوګان ونیسي. دوی دل لپاره ورسره هغه شو چې بعد ملا په چوکۍ باندې کې بلاخره د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې ورته وایي هغه ولته معلوم شو چې په کومه هده پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه بنا زده کړی ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو ته غوږونه نیسي، خلک باید مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام ته خدمت نشي کولی او افغانستان د افغانستان ورته باید مهمه اوسیږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کېناسي یا نه ناسي دا مهمه نه ده، خو بالاخره د افغانستان خو باید د افغانستان د اصلاح ثبات او پیشرفت او دا ټول مسئله ډېر مهمه دي. نو دی خاطر دوی نشی کولای چې کملا رازی په چوکی باندې کې نوین لملانا دوما چوکی خو باید مسلکی او متحده او صادق او وفادار کسان افغانستان پر هغه باید په کرسی باندې کې نیول شي. دوما موضوع دوی له غیر ملایي فکره او دوی د تحریک له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري راغلې ده؟ دا مسایل دي چې اصلا نه پوهېږي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وایي کې هر څومره چې ولس خوار وځلي کې مطمئنه دي اوسي یوه ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید دې مسله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي ورژن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولای چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت ته د استفاده وکړي، ولس د غوږ ونیسي. جانبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړولو په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا په اصل هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خو هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه بوي، همیشه به حکم به صدر کېږي، مکلفیتونه مسلکتونه به ولس ته متوجه کېږي. د ولس د ولس غوښتنې به چېږي، د ولس وړاندیزونه به چېږي، ولس
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه دوی ویری دی شبر صاحب دوی ویری دی. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به ما قبل د قبول نه ده. دوی بیا ما هغه شپږ زره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي که واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټولو انساني او شرعي حقونو محروم کړي؟ یوه چلکه حق د تعلیم نه لري. الله اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم زه نه منم چې کله چې د ښځو حق له پښو لاندې کوي. دا مال پر عالم نه دی، یو جابر یو مزدور کاست دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقوقه مثلا مطرح کیږي، ولست ګډون، ولست تایید، ولست رائے مهمه ده. که قانون هڅه جوړ ک رائے ته واچول سي په دې باندې رائے کیږي، وسی تر څو پر ولست په بدون کوم ویرې ولتاس نه هغه باندې رائے ورته چای واکان دی. یو قانون چې د وطن په کټه ده کنه ده، وسنی وضعیت چې ګوري، وسنی فارامین ته ګوري، وسنی وزیران ته چې ګوري، وسنی کړنو ته وګوري، زه فکر کوم چې داخله چې وزل شوی دي ډیر باندې راضی دي، خوشاله دي. که چېرو باندې راضی او خوشاله نه وي، یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پر نور ته پام شوی وای. دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو دی انجونو دی حقونو مسلې ته اشاره وکړه، دی یونما پراپور کې دی مسلې ته هم اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوې دي. لیکن همدغه دی انجونو مسله، که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي خو دوی مکلف دي چې دې مسلې ته پام وکړي او یو حل لار به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی ورته لري؟ بخنه غواړم که تاسو خبره مقاته کړه، دا شیخ حکیم تاسو وګورئ، دې هغه کتاب وګورئ، هغه کتاب بس لیکلای ده. دوی خو هغه عقد کل خو همدغه قاضي قضا شیخ حکیم حکانی ده. ما که بلی که اغای پرست پرگتیم که دیگه تعریف لیل اصری علوم نه چه ده؟
زخپلا لدی اساسی قانون لموضوع خبر نیم، خود لکه چرنگه چه طالبان و رسانه و تاویلی دی دوی دی ستانگزی پا قول زده خبره کن. اغا ویلی دی چه اساسی قانون که با تعدیلات لمشور و روست راولو، او دای هم واضح نکړه چې کوم اساسي قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسي قانون به هغه د نافذ دی او په هغه کې به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیات وي او کم وي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې تلاره نشه ورولای چې یو څه دې جنو شخړو چې دغه اوس لکه څنګه چې نامه اشاره ورته کړې ده د دې مخاوني ول شي. جان باس صاحب ستاسو نظر.
ګوري دا چې یو قانون چې تصویبیږي چې دا طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دې استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نه کده چې هیڅ قانون تصویب نشي. به دا کې خو دې خپل سر روان دي، هغه د امر کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ مانا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگس دی، دوی اقدائی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره داغ قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبه نده چه ما او گتلا او نو اوس ما پر نره او گتلا او زد حاکمیت کم دسی نده، او دسی نده چه دا دولت یا حکومت یا داغ اداره کم خیرات دی چه چه تا او رسیده او زه نور دا خیرات چاته دوه خوب دا ملایان دي په دې خیرات لکه چې عادت کړی دی او دا خیرات یې چپ کیږي دی اوس او هیڅ چاته نه ورکوم داسې نه کیږي دا خیرات هم نه دی.
خوبښه جان باسه محترم، اوس فرنده انتقاد چې تاسو کوي د نړیوالو له اصولو سره سم او له نړیوالو حقوقو سره سم ډیر دقیق دی، لیکن که د افغانستان په تیرو څلوېښت کلنې مرحلې ته راشو چې کله د خلقیانو حکومت راغی دوی هم نورو ته واک ورنکو، د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل، ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل، مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجددي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی، جمعیتیانو د دوی ډله لرې کړله، بیاشترتو بیرته طالبان را، یعنی دا یو تسلسل روان دی، یو عمومي حل لاره خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو، همداسې نه ده چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي دي.
گوی خو ما خوب دغه یوه مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې به زه د ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم هغه ټولو انعطافاتو ته حاضر و، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه و، ما مطلب له اختلافاتو و، مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تڼي ډله لرې شوله، ځینې خلقیان ترې لرې شول، د ببره کارمل پلویان ترې لرې شول، مجاهدین ترې لرې پاتې وو، یعنی داسې یو حکومت و. په همدې برخه کې به د آغلي کړوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
ګوری تاسو ویلې چې مثلا هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل بین الالیاو، اما یو انداز اسنی کارونه خو کوم مثلا کدی چاپیانو حکومت هم نیسی په نجونو خو مکاتب نه تړلې، حق د کار خو د خلکو نه واخیسته، تا ګوره تا یې سفر خو د خلکو معنی شوې ده. تاسو وګورئ چې اجازه راکی که په همدار انګام د هغه د مجاهدینو حکومت هم انډیر نیمګړتیا هم نه پرته تداوم هم نه کوي، منګه هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توسعه او په رهبرانو باندې جوړ شوی پایله د افغانستان لپاره منفي ده او منفي به وي. نو دې خاطره باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونو داسې پسلا غتور کار وکړ چې نیمایي نفوس یې مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټولو نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یو ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هم هغه ته اجازه ورکړي چې سړک په سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي. نو دوی خو له ټولو نه بدتر هغه داسې ولس وګه ده، نن ولس بېچاره ده، نن ولس مقایسه نه و.
زما مطلب مقایسه نه و چې فرضاً پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده،
نه انحصار طلبی خو به سیده
دیموکراسي را ورسته، انحصار طلبی روانه ده په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې،
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل، اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری، یو اندازه مثلا پوهه خلری، یو اندازه تجربه خلری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه شل وستی دي.
جان باسب تاسو به هم راشم خو له بی خبرتیا وروسته به بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه نیولی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د رواني اونۍ د راپور جزئیات چې یو نامه په دې راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ راورسته په تیرو تقریبا دوه کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسولین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي. د بحث لپاره مو شتمکی کړو خیل او غوث جان باسته بلنه ورکړي. دوی په خبرونه کې را سره دي. یو شمیر نورو ملمنو ته مو هم بلنه ورکړي و چې له بده مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګه شوې. د تل خطر چې دا بحث د سره غونډ کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل چې له طالبان سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. غوث جان، په څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیمه خو ولکه مکه چې می هم اشاره وکړه چې په طالب فشار پاتل کی ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به تا عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي او کله چې د سی وضعیت بلمری ټولنه ورسیږي چې ترڅو یو بل تخمین د دې په مقابل کې ونیول شي، چې دوی هغه د انزوا کامل انزوا کاندې ته ورږي چې دوی سره هر نوع تعامل منش او دغه حالت دوی وری. دوی فکر کوي چې دیني هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو لپاره، البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو لپاره ځینې تعاملات کوي، ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا، ایران د اوبو د خاطر ځینې تعاملات دوی سره کوي. اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته، دغه استبداد ته، دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې هغه لیکلو خیلو ولا چې دوی به دوه درې کتابه لوستي اوسېږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستی اوسېږي تر اخره. دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو.
خیر دا خو بیل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي، دا د دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې
بله دا په ما او ته حاکم دي، دا وایي چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او د ځمکې نه ګرځوي او دا مزخرفات دا خرافات چې د کزه مکتب ته مپریګ د او کارت مپریګ د جون مکتب ته مپریګ د ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه.
همدې ټکی په مننه جان بس همدې ټکی په پری شکل راشم. اغلی کړو خیل تاسو فکر کوي چې چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې له دوی سره باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هته بدل کړی د پوینا باندې، لیکن ک طالبان چرته جینو برخوته تغییر ورکړي، مثلا د جنوم مکتب خلاص شي او اساسي قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه را وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي، مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي. آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوس یاست؟
ګوره مهمه دا ده چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسلې ته چې حل شي او که دوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیایي او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیر چې متحده نه ده، وزیر
متحده نه ده، اما په دې باندې پوسی که دا وزیر په دې شکل باندې دوام کوي د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. اوس که دوی په هر مشکل کې گرفتار دي، هر هدف چې لري، هر ستونزه چې لري، هر مشکل چې دوی لري، دی باید پوشی چه در افغانستان وضعیت پا دوی بنده هم تاثیرات مرتب کی که دوی باید تفاوت نشپاتی که دلی. ایوه موضوع. در افغانستان در پاره که مکتب صرف پرانستل مهم ندی جناب شیبر سن. هغه مطالب چه بده مکاتب که تدریس کی اغا دیر مهم ندی. زکر چه نو یو انسان که دومر یو مریض افکارو کاس لویګي ارامنسته کې کې بهتره غنه ده چې خدای ماده چې به سواد پات شي تر څو پر څو واقعي یو سم سیستم راځي چې په سم اصل باندې خبر شي کې اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د رقم کسان تر بکیږي. زه فکر کوم چې نشي بیا د د افغانستان لپاره به ګټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامع سبل دا بهتره چې قانون نه لري، که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه دغه کبود درلوده او ستاسو یو ماجا انتقاد دا و چې موږ اساسي قانون نه لرو، دغه د موږ قانون جوړ کړ. په دې قانون کې به ټول هغه هغه وي چې ولس به مکلفه او دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادری باید خلک ومني، غیر غنه بغاوت او بد سر باید پرېشي. دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي، ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو، ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسي بالاخره پایله بیا نابودي ده. دوی باید د افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان باقی طالبان سر موافق دی امو مجبور دی چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابعو ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان خوشاله وساتی دوی ځان نه چوپ
شي. یعنی ان تاسو چې په قندار کې ځینې کسان دي چې ډېر خلک انتقاد پی کوي لکه د دوی مشر په یو غوی باندې فشار راشي او هغوی له صحنې لري شي، نو مشکل ممکن حل شي؟ ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډېر متمدن او ترقي پسنده کسان نه وي، اما د خپلو ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي، د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي، تداوم پیدا کړي، مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي.
مننه.
چې ما همدا چې دوی خپله ګټه او قدرت هم د لاسه ورنه کړي، نو مهم همدا ده چې دوی همدغو کسانو سره څنګه کار وکړي تر څو په دغه سختریزه مخه ونیول شي او واقعا یو بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي چې یو تفاهم لاره پیدا شي چې د افغانستان په ګټه تمامه شي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبا صاحب څنګه تاسو له اغلی کډوخیل سره هم نظر یاستئ چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی، که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دریځ لري که هغه له صحنې لرې شي، ممکن یو حل لاره پیدا شي؟
بالکل، خو کله چې هغه یوازې په قندار کې نه اوسي، یو دوه کسه په کابل کې اوسي، یو کس دوه کسه په مثلاً لویه پکچا کې اوسي، خو د دوی تعداد زیات نه دی. د دغو رندو بیرحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو تر اته کسه اوسېږي، یعنی زما په محاسبې کېدای شي زه غلط اوسېږم.
یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې که پشپاکو کسانو دا مشکل حل کیشي نو بیا خو کېدیش چې ستونزه ژر هواری شي.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس هغه شبه، ځکه چې دغه شپک کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپک کسه ته داسې یو با جراته طالب پیدا نه شي چې د دوی په مقابل کې ودرې. هغه د عباس ثانګزه یو خبره کوي که هغه د دوی دغه توش په نوم خلیفہ یو خبره کوي، خو هغه لری یو نیم شاهد دی، یو اشاره تلویحان چې د څه کوشي په دسي وشي، اما هیڅوک نه وایي چې دا کار څو چا باندې چولې دي. دغه مذاکرات ولې نه کیږي، دا د قضو حقوق ته ولې سپکاوي کیږي، د نجونه ولې مکتب ته نه ځي، او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه شاهد دي. دا شپږه تکاس عادي خلک نه دي، د ټول هغه دغه هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کسه مثلا د حقانی مونږ پیژنو چې د ستر محکمې د دوی د طالبانو ستر محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پی ناست دي، مونږ ته فرمانونه لیکي. دا خو اول خو ګوري دغه خپل مونږ ستاسو شعور ته توهین دی چې مونږ نه پوهېږو په مونږ څوک حاکم دي. په داسې حال کې دا زمونږ حق دی چې مونږ پوه شو چې زما په هیواد باندې څوک حاکمیت کوي.
مننه جان باسه،
څوک لیکي؟
مننه رابشم اهل کډوخیل ته. اهل کډوخیل تاسو چې د دغه کسانو یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ل بی بی سی سره په مرکه کې په دې ورسوي کې چې وویل وای هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغه دې له همدغه د د په وینا منځلارو طالبانو سره نشدې شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختري زبانه فشار راولي. آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده او زه فکر کوم چې کافي ملامتي درغله د رقم کار مسولانه بیان چې ورکې دی لپاره چې او فکر کوي چې د هغه کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي دا کده نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې موقت اداره برازي او تاسو برابرۍ ترزي هغه په دې منافقت باندې لل جمهوریت ملاتړین لری کل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ یو موضوع دو موضوع هم در ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده که چیرې مثلا کرزی صاحب کوم مجلس دعوت کړي کې اجازه سفر نه لري په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغوی سره به ښه برخورد وسي نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیرخان متقي چې په مللي ساده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري آیا د دې خبر قابل د قبول ده آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چور باندې مشر وقار هم دغه د قندهار والی واسطه شو تر څو پرې مشر دی ومانه او بیا دته پیسې عفا کړي ده ځکه چې ماغه څنګه چې حتی دغه سره جوړین حقانیم چې مثلا بیان ورک معلوم شو دی ناراض ده اما ستاسو هغه څو کسان چې په دې ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده دلته دوی بقا مرته مهمه ده نو ځکه دوی خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي بیا ته تابع کیږي دوی بل امر مني ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان وکړه واقعا قبول دی یا ځکه چې زیات مسائل دي چې دوی رښتیا نه وایي یو گزارش خو همدا هم ده چې د پلار راته وصل شو دغه پاکستانیانو له ترلاسه نو مونده دا سړی به ښه نه لري اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي ځکه چې دوی د بقا موضوع دی ژوند موضوع هم مطرح کیږي نو دې خطره دغه معتدله مهم هم ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبان باندې کم شي ځکه چې دوی مطلق کلاس وهنه کوي دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي دي او که د استخباراتو د ارمي بخش ته په دې باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتې شي که دغه فشار له دوی نه لري شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سختریزه به کوکه کیږي او یا به داسې دا معتدله به لري
کیږي وبخښئ دلته سوال دا د هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتی دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدی نه دراوتلی چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی یعنی له ماضی کې لا بند پاتې دي نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي یا ولادت شي او د افغانستان غم وکي او یو لنړیوالو سره راشه در
شو شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به ایران پیسې خوړي یا به هند خوړي یا به پاکستان ترکی یا د روسیې هر چا سي خوړي دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي دغه بغیر د افغانستان وو وساته و دې شاته د 10 میلیونه خلک دي چې هغه به تصمیم ونی سي نو او موږ د شکر چې دا ډله مثلا کوم هغه بیا څو تیریش د غمل دی هغه له نظر نه مثلا پښتو هغه کو محروم کو په غو موقف کې مونږ نه یو اما مهمه دا ده چې د دنیا هم مونږ سره زیاته کې هیڅ ته اجازه نه ورکړي چې ناس برابر کې خلکو ته ویزه نه ورکړي کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناس برابر کړنه ځکه دنیا په همدې رقم لوبه مخته بیا اما مهمه دا ده چې بل اخره واقعا افغانان دې ته متوجه شي دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوسی چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چتللی دي څنګه سره ټول څه دروازې خلاصې کې د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلک سره لاس یو کې او لسه د پیسې د مجرم په سترګه ونه ګوري ځکه چې دوی بیا تا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا دوی له بینه لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس په لاس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه چې همدغه پاکستان په رسمیت نه پیژني، همدغه چین خپل اهداف لپاره دوی سره په معامله کې روان ده او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني، همدغه ماسکو نه پیژني. امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اته راوصل او دوی ته زمينه سازي مکړه، دوی نشي کولای خپل ولس له یاره نه دوی په رسمیت نه پیژندلای. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وته لیکه مدني فعالان دي، کغه سیاسي فعالان دي، کغه مسلکی او کسان دي، واقعاً د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب د احساس مسؤلیت وای کی چې زنن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکم. دا هر څو کسان چې په خپل ځان سره مصروف دي، نه پیګم چې رقم اسلام سره کړي او چې رقم هغه کې د واکمنی ولټیان لري افغانستان خو له مشکلات سره مخامخ ده، لولای کې سره مخامخ ده. نن کوم سره بهرني کومک نه خلک خپل ته ژوند له سره ورکوي.
او مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جناب صاحب، د دې لپاره چې د بحث روسیو تر رسیدلی تاسو فکر کوئ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګورو په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا له خوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي. حتی لاس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غشتنې سمخ کې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پیشي د بیان ازادي وي او داوی او هغه وي، دا غشتنې به څنګه ترلاسه کیږي؟
وګورئ، من کله چې دغه اساسي حقوق او ازادګانو باندې رګیو او طالب ته وایي چې دا رعایت کړه، نو هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او زه دې ته پیژنم. نو دا هدف نه دی چې مونږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی هغه سره مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پخوام نه یم تللی، نه نم نظم تبام نه. اما تاسو سره زه متن شی برته تفریح صاحب سره پر خوشحالی یا هر اتحاد چې اوسېږي زه به ته یو کوچنی معمور یم، هېڅ کاره به یم، خو یو کاتب خو به کېدی شي چې اوسېږم که نه. خبره دې کې نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تر په نوم چې بېرته خپل
قدرتو سره یې شنوشت او رسیدي شي کار روان دی. یعنی په څو استقامتو کې سازمانونه سره منسجم کیږي، خلک سره واحد کیږي، دغه دا پړاو باید تیر شي، دغه د شوک دوره باید تیر شي، دا کار کیدون کېږي بلا شک. تاسو هم پوهیږئ چې دا کار خامخا کیدون کېږي. اما خبره دې کې ده چې طالب سره چې اوس قدرت دی، دا افغانستان د خلکو په سرنوشت کې لوبه نه کوي.
خیر، له طالب او بخشه، له طالب خوشتنی خو بیلی خبر دی. مثلا ارتوی چې دنجونو مکتب خلاص کا تخپل طالبان مرتوی دوی په خپل لار روان دي. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې هل لار تکبیا هم راشو؟ آیا هل لار هم دغه چې د طالبانو سیاسي مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان یو د نور طالبان دي، له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کیږي دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیږي؟
خب یو خو به دوه چې ټول د قندهار طالبان باید مونږ ونه وایو چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی. نو دې خاطره شتا تایبیر دې نم لري چې کابل کې ځان احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی ده چې کېدای شي هر دلیل چې وي او موضوع د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنی لا چې موږ په مختلفو نمونه سره ویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي، باید بل اخره افغاني و انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندیکمنسو سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لومړیتوب پیدا کړي، تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کیدو کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس په کار شو او د سختری زمخه ونیسي، یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله بین المللي ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل کې دوی ته دوام ورکوي، پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره باید مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسلا جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دي که د مختلفو افکارو کسانو هغه همدي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده، دغه د افراطیت په زیږندنه کې ډېر یو مهم رول لوبوي. نه فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوه ده، اوس مرکز کابل تر هغه د پاکستان په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په دلیل باندې چده. دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنیټ دنیا د دا یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د خټول هغه مسائل چې دنیا ورته سخت نه آرامه ده. بل هم دا د منطقي مملکت ماسکو څه فکر کوي چې د طالبان شتون دوی ته ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجوده شد یو هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېر هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږدمهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ته، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي، سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دغه د تفکر جدول انګیزه بله
تاسو ماسکو کنګیات کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو د راپورونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغوی نه پوهیږي چې دا د دوی په زیان دي، لکه څنګه چې تاسو وایئ هغوی باید ولي پوه نشي.
اجازه لري دوی همدغه ویره چې دوی لري نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونلی. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړ چې موږ پخوانی او اشتباه کړو چې موږ تیر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ د ماسکو نه د ټول هغه مملکت یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت کې سره یو ځای شي، یو دریځ غوره کړي، مطمئن هم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دوه طرفه دوی ته رشوت ورکول کېږي او هغوی خپل قدرت دوام ورکړي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوی دنیا به راسره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځاو، څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی سن سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کوم چې لا تر اوسه مذاکره نه ده، لکه یو رسل باندې لال بیا هم د نړۍ ته مشکل جوړولای شي، کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا باغه وخت کې تاسو جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال کې هغه په خواني دي کدا ولسته او همدارنګه وسنی واکمنان دي. امیدوارم چې د دنیا په سیاست، د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې با خبر شي، د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي، که په خوای موږ کارو که وسم موږ دی وسم افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره، او سبا کولای شي ته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خل مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. غو چنباس لتا سخن منندویم، تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخره سپارم.